سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله رو خو تر هغه مخکې خبرونه راکوونه پیل په خبرونه کوو د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2.5 میلیون بستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. د بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نقدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمه ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې تر سره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 82% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه ورستی راپور هرکلای وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ شپاړس نیم زره افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې واده سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرېنږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبه پورز مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوریاورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهوند د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهمه پریکړه وبلله ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغه پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په 9مه غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رای اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدراعظم لپاره رای اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بی واکه کیدو لپاره اپوزیشن ګوندونه د 324 کسیز ملي اسمبلی 122 غړو مثبت رائے ته اړتیا لري. د قانون لمخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پرېکړې هرکلی وکړ او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د دې لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
و موردل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بیګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف رو چوکیادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومی اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل اور آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل ازاري شوی وه.
زما نوم مختار دی دی از تغبیر سودن کې ما او تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی او دا ډېر ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې کدا چې کیږي نو داسې به نور حکومتونه مراتللی او داسې به د خپل ځان لپاره بیا یین غیر یینی طریقې استعمالول خپل حکومت پرې کولې لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنټ وکړه کم سپیکر ډیپټی سپیکر چې کم فیصله غیر یینی نو دینه مخکې دغه شان یو کار شی او چې مشرف په دور کې هغه باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلی وه خو چون کې هغه فیصله عملي نه شوله او غیر لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله ځکه چې 15 ججان او په مخالف کې او چې جم نشته دی ان شاء الله ردی به زموږ د عین ډیر ښه د غراشي.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جماعت اسلامي ضلع چارسدی سابق جنرل سیکرټری یم او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه د حکومت نقصان دی او نه چې کوم دی د حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچ شو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچ شو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د جنونو د زده کړو ممانعت وغند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدل کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې و چې پرنجونو خزو محدودیتونه دي لیرې کړي خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دي پښه شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
د اروپای پارلمان غړو د انجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدل کړي.
for their people.
طالبانو پر افغانستان دی بیا زلی واکمنی دو رئیس پتی روچ باندی 200 ورزو کلش پگم طول گی پورت انجونی ندی پریخی چی خوندی تلاریشی دی انجونو زدکره او دی خزو کار کول دی طالبانو دی حکومت پر اسمیت پیجندلو لپار دی نریوالی طولنی و اساسی غوختنه ده دی طالبانو حکومت ویلی تر هاگو با دی انجونو پر مخد منزنه و خوندی و لیسو ورونه انترلی پاتی وی چه یه و تره نوی جوره شوی له دې محکمې ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي و چې د نجونو پر مخ ټول خوندي بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازینی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنوي پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دی ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له څو ورځو توقیف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازي او خبريال غلام رباني هدفمند چې دوه ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندې ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یونما ویلی بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له لسو ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشې شو خو نور بندیان شول. یونما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبرې لاندې نیول شوې له مسؤولو ادارو سره پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې داس پیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبريالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونې وکړي او ځینې وختونه کې خبريالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کېږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبريالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبريالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبريالانو او د رسنیو پر کارکونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخمته حالته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونه غنو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوار ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ را تک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادرا هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزه پرته به پر تورخم د تګ را تګ اجازه ورکوله. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتلو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنه د دې وسنلري چې پاسپورت جوړ کاوه د پاکستان ویزه واخلي. ځنی افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې چې ټوله خو څه خو ګیر دي زه دې خو ګیر دي لارې بندي داس رقم حکومت داس رقم د روزي میاشته ګوره اخوان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځي سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره باندې کړي دي ټول گیر دي مورم گیر دي ورورم گیر دي ټول گیر دي ورندارم گیر دي مخوا راځي تور خم پور دي بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا واړم چې همدسي په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پری خرچ تیر شي
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شنی ور سره ویزه نه لګیږي په شله بیمار نشي راتلې دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه لورګانې می دراتلې نشي دی خواته واده شویال ته په دلته راتلې نشي پاسپورت مسله د ویزه نشته ور سره په شله ویزه نه لګیږي پاسپورت لري او ځانه کارټون لري خو به چې پروژه کې معافي شي
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پختنه دیو کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولای شي
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږيږي
بدی نوي شي توا یا د بدی هدف دا دی چې د خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي
د یاسین ګنجان شیرونه او خبرې هم در اورو
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بول د وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخته و د مطالعه اسباب سخته و د ترڅنګ د مسؤلیت اسباب نو نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختون کې عوامل هم ستاسو
د خبرونه په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو
دا غخان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویل دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي دا غخان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویل چې د ګوهرشاد جام منار بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړې دي ښاغلی سرمست یادوي پرتګالي ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار هرات او غور ولایتونو کې څو خبريالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غړي غلام ربني هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند لا هم د طالبانو په زندان کې دی له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو خو وطن دوست د پنځ شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې له سروزنی بند وروسته خوشي شوی دی د طالبانو د حکومت وای اندویان که څه هم وای چې د بیان ازادۍ تجمن دي خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي
پاتیر خبرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي د بدې لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسې وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بیله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوي کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي، یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولای شو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده. دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته سیاد شوی د غچ غچ، دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي، مګر معنا یې بیله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بیلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغیز لري، او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیله بیله راته دای کوي. نو دا پخپله یو بلاغي اغیز لري، او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې
داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې را ظاهریږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو وویل چې د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو، په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي. نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ په دې نوي شي ته وایو، او د په دې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو، موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې وروشندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغلطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي
دا تا کارولی د څه لپاره دی کارولی په دې باندې موږ یو شای تشریح کوو. که تشبیه په باره کې زه وایم د شاعر کار دانه ده، دی وایي بالفرض دموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده، د شاعر کار دا هم نه ده چې وایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي، ته به په مشابه باندې په مشابه بهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجاد یې هنري لذت ایجاد.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنری صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده، تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسو مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامع اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت بی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی وو، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلا حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی ده، سړی به ډېر ځان په شکایتونو نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشفی کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، او ځکه مو نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو ملک د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعری کوي؟
د ما د ماجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي، او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده، ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډیر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي، را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه، زرد او بو او زرد اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړل کسکور کرایه. د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، به تاثیر نشي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو، ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا تر گتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چے ما پ شاعری ہندی سب کوم تاثیر کڑے وی. البتہ زدا مہارت نہ لرم، ما مخ کیا زو کہ جے پتی مفہوم نہ پے گما، جے چ لکما آیا ما سمجھ گل دیو کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو تنا تا تاثیر بھی کڑی والے چے ز تمام اورس کے جبا ہندی استعمال ہم ہندی خلق سر ہندی لگے گا، پختو خو نہ دتا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو، نو دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومې.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او له کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زدلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده، زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي.
تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دی.
انجان صاحب، جلا وطنی انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لري یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په خو کورونه برق سلر وي سات او هرڅه، خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر دوی پښتو پیږي، ځامن مې ټول پیږي، خو بشر دوی مې هم پښتو ویلې شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه ځاو، د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهیږو چې تر څو به ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی، او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیر مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو، نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو، نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو، نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو، پودا گوایو عالم طول بخبر او، نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او، نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا، نور بس دکنا بدرنگی دیر شوا انجانا، نور بس دکنا از غیری بول دی وطن گلان کرو، نور مونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
پا په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب پلورونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه وي بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وایي بيخي اوس هغه بيخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی موږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچ ډېر زی په سوي ده په دروسي د تحولات راغله بيخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ ورانه لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانه و د خوخیو بچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی زمانه ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ماته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلون کی زمانه په خوب لیدله زمانه وا چې له یو بل جلا شو زمانه وا چې په زړه مو و زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخ شی پا زڑگی می دی ویده دردو نپا تی زمانه با خپلا وران کارون سم کا زمانه با دوامدار دردو نکم کا زمانه دا د زخمون رغوون که زمانه دا د دردو ویده کون که زمانه دا د زخمون رغوون که زمانه دا تا دردو ویده کون که زنگا
کوا رازنګ و د خوده د پارا مونږ زنګ و رازنګ و د خوده د پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکوا تسبی دی زانت زمزمی دی اڑورا اڑوا زانت زمزمی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا و تسبی دی پلی کتاب چی دی اڑورا اڑوا پلی کتاب چی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا و تسبی دی
چشمہ چشمہ
عمر زور پریشان راشد دل بر سالق اما فروتی عمر زور پریشان اوه نمیشارم زمان اوه نمیشارم
ساعت